السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادی مو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه وایي چې په قندهار کې نامعلوم وسلوالو د ولسی جرګې پخوانی غړی عبید الله بارکزی وژلی دی دغه راز دا هم اوري چې په هلمند کې نن دوه چودنو ملکی وګړو او یو شمیر سیمه ییزو مقاماتو ته مرګ ژوبل اړولې ده آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په صفا ډول اوریدل شي تر هر څه مخکې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د کندهار امنیه قومندان وایي چې د ولسی جرګې د استازي عبید الله بارکزی د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له وسلولو ژغورلې دي نو پیژاند وسلولو د کندهار په شپږمه ناحیه کې په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو پخوانی استازي عبید الله بارکزی په ډزو وواژه د کندهار امنیه قومندان تادین خان پیشه تایید کړې ده او ویلي دي چې حمله کوونکي د پیشه له ساحې تښتېدلې دي پیشه نن ماپښین په کندهار کې سری جامع ته نږدې استبېده شپېته کلن عبید الله بارکزی په ولسی جرګه کې د شکایتونو کمیسیون د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته ویلي چې د پیشه په اړه څېړنې پیل شوې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې او وی ویل چې په دې اړه به دوی تحقیقات کوي د هلمند مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي دي چې د مرکز لشکرګاه په کرزي سټډیوم کې نن د بزګر د ورځې په جشن کې د دوو ماینونو په چاودنو کې درې تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان شوي دي د اعلامیې په حواله په وژل سو کې د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت هم شامل دی د هلمند والي محمد یاسین خان په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
بزدل او وحشی دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر حملې لاندې ونیو چې د دوو ځای په ځای کړی شوو ماینونو په ذریعه انفجار وکړ
د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې په ټپیانو کې مرستیال والی مجاهد الله سفاری د ولایتي شورا مرستیال عباد الله علیزی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمید الله ویاړ د کرنې رئیس زلمی الکو او د هغه مرستیال رفیع الله قلم شامل دي د چاودنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې د محلي اردو د جلب او جذب پروسه په چټکۍ مخ ته روانه ده د دوی په خبره چې تر اوسه زیات کسان د دې غي اردو لپاره روزل شوي دي په هرات کې د 200 ظفر قل اردو قمندان تورن جنرال نور الله قادری ازادي رادیو ته وویل
په لویدیځ زون کې موږ شپږ ټولې جذب کړل درې ټولې په هرات یو په بادغیس یو په غور کې ځای پر ځای شوي دي ښه نتیجې مو اخیستې دي خلک هم د محلي اردو د سرتیرو ملاتړ کوي
شغلی قادری وایي چې له دې جملې شپږم ټولې دروزل کېدو په حال کې دي او په هر ټولې کې 121 کسان شامل دي د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په داسې حال کې پیل شو چې د پوهنې وزارت وایي چې لا هم په هیواد کې 200 ښوونځي تړلي دي د پوهنې وزارت وایي د دغو ښوونځیو د تړل کېدو علت روانه ناامني ده خو د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د 6000 ښوونځیو د جوړولو چارې روانې دي
جلال
بار مشر
د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره ان شاء الله غوښتل د ډونران سره په تماس کې پیسې
په افغانستان کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو اعلان تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی کړی و د کونړ ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه روانه ده چارواکي وایي چې په دې جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د دقیق شمېرې په اړه څه نه دي ویل سوي د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه له تېرې شپې راهیسې روانه ده د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ژغورلي وو د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه سرحدي ساتونکي د افراطي وسلولو لخوا نیول شوي وو د ایران دولتي تلویزیون پرون د دغو ساتونکو ویډیو وښوده چې له ترانسپورتي الوتکې کښته کیږي جنرال محمد پاکپور چې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان او د سپای پاسداران انقلاب ځواک مشر دی د دغو ژغورل سوو کسانو هرکلی وکړ د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې امنیتي قواوو یې څلور ایراني سرتیري ژغورلي چې د پاکستان ایالت په چغې سیمه کې د یوې افراطي ډلې لخوا برمته سوي وو دا سوریه هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي په سوریه کې وایي چې په سوریه کې ورستې سیمه هم له داعش څخه نیولې ده. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر کې لیکلي چې د سوریه شرقي کلی باغوز آزاد شوی دی. هغه د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د هغې د تشپنوم خلافت د زوال اعلان کړی دی. بالی وایي چې د داعش ډلې تشپنوم خلافت چې وخت د سوریه او ګاونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم و اوس ختم شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونه وایي چې ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او تجارت هم بحث وکړ. چارواکو پرون ویل چې دغه ټلیفوني مکالمه لنډه شیبه وروسته له هغې وسوه چې ولسمشر ټرمپ فلوریدا ته د اونۍ د پای پر رخصتی لاړ سي. د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې په خبرو کې د تجارت له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر سر په بریتانیا کې پر ولاړو سو بحثونو او د دواړو مشرانو ترمنځ پر راتلونکي کتنې تمرکز وسو.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د قندهار پولیس وایي د ولسی جرګې د پخوانی غړي عبید الله بارکزي د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. نوموړی نن د قندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شو. په روانه خپرونه کې په هلمند کې د نن ورځې د چاودنو په اړه هم اوري او د غراس دا هم اوري چې په روان لمریز کال کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې وختل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اندېښنې راپارولې دي. یو شمیر افغان زده کوونکي په داسې حال کې چې نن نوی تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شوی د کتابونو له نشتوالي او کموالي شکایتونه لري.
کتاب توضیح که ده پیش توضیح کده کلوش تکه تکه است شش تا شه مجبور از بازار بخره. خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
په سوریه کې د داعش ډلې د وروستي سنگر د لمنځه تلو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې واوري. راپورونه وایي چې په قندهار ښار کې د ښار په شپږمه ناحیه کې نامعلومو وسلوالو د ولسی جرګې پخوانی غړی عبید الله بارکزی په ډزو وژلی دی. د قندهار پولیس وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي او برید کوونکي په تیښته بریالی شوي دي. همدا شیبه له قندهاره زموږ همکار صادق رښتینی راسره د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، د دې پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي؟
پر عبید الله بارکزی برید نن غرمی ورسته د کندهار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د مستو په سیمه کې شوی. د کندهار د والي ویا احمد عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې پر عبید الله بارکزی حمله د مهم چوک دی دلته رامنځته شوی. د دې وایي چې لومړی ښاغلی بارکزی وروسته د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې اسا ورکړی ده. ده وویل چې د برید په اړه لا هم څېړنې روانې دي او تر اوسه نه ده چې عبیدالله بارکزی کندهار ته له څه لپاره راغلی وو، خو باید ولور ده چې عبیدالله بارکزی په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی وو او د ولسي جرګې په وروستیو انتخاباتو کې هغه له کابل څخه کاندید وو او لا هم اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی.
رښتینی صاحب، آیا نو موري تا مخکې له دې کوم ډول تهدید شوی او د څه ویلي وو چې د ژوند له خطر سره مخ دی که څنګه؟
تقریبا دو کال مخکې د عبید الله بارکزی زوی په یو سوال برید کې په کابل کې ووژل شو او تر هغه وروسته عبید الله بارکزی د رسمي سره خبرو کې دا تایید کړی وو چې پر هغه د حملې پلان شته.
ډېر زیاته مننه دوستانو. محمد صادق رښتینی او چې په قندهار ښار کې نن د ولسی جرګې د پخوانی غړي عبید الله بارکزی د وژل کېدو په اړه درسره تازه جزئیات شریکول. نوموړی عبید الله بارکزی د قندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د ناپېژندو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. پولیس وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. بل لور ته د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن دوه چاودنو یو شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان کړي دي. همدا شېبه له لښکرګاه څخه زموږ همکار سردار محمد الیاس دای را سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب، د لخکرګا د نننۍ امنیتي پیښې تازه جزئیات څه دي؟ فکر کوم چې له ښاغلي دای سره زمونږ تلیفوني تماس پرې شوی دی. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې له خپل همکار سره مو تماس ټینګ شي، او دغلته د نن ورځې د پیښې په اړه چې د هلمند ولایت ته نږدې په یو لوبغالي کې د دوو چاودنو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، له هغه څخه تازه جزئیات واخلو. ځینې رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو شمېر ملکي مقامات د هلمند په دغو چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې دا دقیقه معلوم نه ده چې کوم مقام او کوم چارواکی پکې وژل شوی دی. محمد الیاس دایی را سره د تلیفون په لیکه کې. دایی صاحب، مخکې مو پوښتنه درلوده چې د نن ورځې د دې امنیتي پیښې تازه وروستي جزئیات څه دي؟
مراد سلامونه او نیکیر مې ومنه. جزئیات دا دي چې د پیښې د ځای په ایمرجنسي روغتون ته د ډیر څه ټپیان له منځه بعد رخصت شوي دي، او ویل کېږي چې روغتیايي وضعیت ښه دی. اما څو شپې مخکې مې د ایمرجنسي روغتون د ډاکټر سره چې نه غوښته وګټې شاس خبرې وکړې، وویل هغه راته چې د ولایتي شورا د مرستیال عبدالله علیزي او د ملي امنیت د مرستیال اسف خان روغتیايي وضعیت لږ د اندېښنې وړ دی، او پاته نور اکثره ټپیان چې دوی ته وړل شوي وو د سفیر ټپونه تر د ملي وروسته رخصت شوي دي او کورونو ته تللي دي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس دای څخه مو د لشکرګاه د نن ورځې د چاودنو په اړه اوریدل چې ویل کېږي یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوخته ده. روغتیایي سرچینو ویلي چې په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي، له شلو زیات ټپیان دي. په هغې کې د هلمند یو شمېر سیمه ییز مقامات هم شامل دي چې د دوو د ښاغلي دایي په خبره روغتیایي وضعیت لږ څه د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په کندهار کې د ولسي جرګې د پخواني غړي د وژل کېدو او دغه په هلمند ولایت کې د نن ورځې د چاودنو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د افغانستان د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځنډېدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون صلاحیت دی او حکومت پکې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. دغه ریاست مرستیال ویاند د عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو په ځنډېدو کې هیڅ ډول ستونزه نه لري او وایي اصلي هدف دا دی چې انتخابات له تقلب پرته ترسره شي. خو د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان بیا د انتخاباتو په ځنډېدو انتقادونه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی بیا تر دې مخکې ویلي چې انتخاباتو بیا ځنډېدل به ورته د منلو وړ نه وي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
ورسته له هغه چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوه میاشتنی ځنډ اعلان شو، اجرایی ریاست او د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان وایي د انتخاباتو ترسره کول او ورته د تاریخ ټاکل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له صلاحیتونو دي او باید ورته درناوی وشي. اجرایی ریاست وایي په دې برخه کې هڅه دا ده چې د جمهوری ریاست انتخابات پرته له تقلب او لاسوهنې ترسره شي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایی ریاست او د عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو د نیټې په ځنډېدو کې کومه ملاحظه نه لري.
تر هر څه لومړی د افغانستان لپاره د بااعتبار رڼو او شفاف ټاکنو ترسره کېدل مهم دي چې د ټولو افغانانو اعتماد او باور پرې حاصل شي. ټاکنو د تقویم اعلان او ترسره کول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. حکومت په دې کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او مداخله نه کی. دا د کمیسیون صلاحیت دی چې څنګه کولای شي د افغانستان خلکو ته قناعت ورکړي او څنګه کولای شي چې باعزته رڼې او شفافې ټاکنې ترسره
کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې ورسیو کې اعلان کړی چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د روان کال د سرطان په 9 نه بلکې د میزان په 6 ترسره شي. د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. له دې ډلې تر اوسه د اجرایی رئیس تر څنګ ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د ځنډېدو له پریکړې ملاتړ کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 لمریز کال د شفافو ولسمشریزو انتخاب انتخاباتو د ترسره کېدو کال بولی او لټول ملکی او پوزی ارګانونو غواړي چې په دغه ملی بهیر کې به پری پاتې شي. خغلی غنی په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت په خپل وینا کې ویل چې د انتخاباتو د زند پاړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړې ته درانه ویلري، خو په دغه بهیر کې نور زند ورته د منلو نه دی. خو د محمد حنیف اتمر په ګډون د جمهوری ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د انتخاباتو په ترسره کېدو کې زند ته د انتقاد ګوته نیسي. د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي دفتر ویان قادر شاه رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو د زند په تړه ورسره هیڅ مشوره نه ده شوې او حکومت د قدرت د دوام لپاره پلمې جوړوي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست کاندید احمد ولی مسعود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې زند د حکومت په مداخله شوی.
په ډاډ سره ویلی سو چې د حکومت له مداخلې پرته کار نه کیږي. هیڅ داسې برخه نشته چې حکومت د فکر کې مداخله نه وکړي. همدا حکومت هیڅ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. موږ جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره په روښانه توګه ویلي چې له مداخلې باید لاس واخلي.
خو د جمهوری ریاست بل کاندید فرامرز تمنا بیا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره ښه چمتووالی ونیسي او خپل ورکیا ویل وړي کړی دا یو پر ځای ګام دی. د نوموړي په وینا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو پورې نړیوالې ادارې او حکومت باید له کمیسون سره لازمي مرستې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روان لمریز کال کې ملکیانو ته د مرګ شوبله اوختل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنې پارولې دي. د دې کمیسون اجرایی رئیس موسی محمودی د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرګ شوبله اوختل خي چې د جګړې ښکېل خواوې د خلکو د خوندیتوب تشمن نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي. په دې اړه نور لواصل وسال ورو.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرګ شوبله په لوه خونړی بولی وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. د دغه کمیسون اجرایی رئیس موسی محمودی وایي چې د روان مریض کال په لومړی درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرګ شوبله وختل خلک اندېښمن کړي دي. ښاغلی محمودی د شنبې پورس ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې وروستۍ پیښې د خی چې ښکېلې خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم
دی وای موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبله لرله. د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کوم اراده نه لیدل کیږي او دا د زیات اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوی مریض کال په لومړۍ درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړۍ حملو ګڼو خلکو ته مرګ شوبله واړوله. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د شنبې په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي او یو ډیر شنو ټپیان دي چې زیاتره ملکی وګړي دي. دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون 12 تنه وژل شوی دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په 314 کې شپږ تنه وژل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوی مریض کال په لومړی درې ورځو کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ شوبلې د اوختو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
ایمانو محمد یونس یو تن دکاندارانو نه مکریا نسته. موږ غوښتنه دا ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخان ګل سم از ولایت کابل خاص مایه است کنه می جنگ بس کنن بازی کلی مظلومو می مرا که می مرا غریب می مرا تیماج می وانا.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 13 کلونو کې به ساري غنلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر 3000 تنه و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سندې ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې 200 ښوونځي د ناامنیو له امله د ماشومانو پر مخ تړلي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو ګرځېدلی، د دوو ښوونځیو له زده کوونکو سره خبرې کړي او په اړه رپورټ برابر کړی دی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځیو ته روان دي. شیرولي چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شتو امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډېر خوشحاله یم چې مکتب ته راغلم، استاد مې وکتو ډېر خوشحاله شو. مکتب هم جوړ ده، موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزا چی لرو؟ کتابونه پورا دی، یو نه کتابونه راکلی، نه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره، نه کتابونه دی، نه کتابو سره نه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولي په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال نار مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولې چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي، کار یې عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله هغه د ډونران سره په تماس کې دي چې پیسې.
خو دا چې آیا حکومت به وتوانېږي چې دغه ښوونځي په یاده موده کې جوړ او بیا یې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بېلابېلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان په سړو سیمه کې نن تعلیمي کال پیل شو، یو شمېر افغان زده کوونکي بیا د کتابونو له کموالي شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو کتابونه په ناقانونه ډول په بازارونو کې پلورل کیږي. کابل کې یو شمېر افغان زده کوونکو د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر کال ورته په سمه توګه کتابونه نه رسیږي او اړ دي چې له بازار نه ښوونیز کتابونه وپیري. له دې سره د پوهنې وزارت مني چې په بازار او مارکیټونو کې په ناقانون ډول ښوونیز او د پوهنې چاپ کتابونه خرڅېږي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې ورو.
دا او په میلیونونو نور ماشومان نن شنبه د زده کړو په هدف د ښوونځیو په لور روان شول، خو ډیری د ښوونځي کتابونه نه لري.
کتاب توزیع کده ته شي توزیع کده کلش ټکا ټکا ساک شش ته شه مجبور از بازار بخریم. خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
دمانم شامله ده زز لیسی علی الفت مکتب کم اول سنف مویلی دوم سنف تا کامیاب اسم اول سنف کتابونه من خبر رخص دوم سنف کتابونه خبر رخص.
دو سال است که مکتب بر من کتاب ندادم، چه در سنف اولم خودم کتاب رو خریدم، در سنف دومم از وزارت معارف میخوایم که بر ما کتاب بدهد.
خو هغه زده کوونکو ته چې د پوهنې وزارت له لوري کتابونه رسیدلی هم دي، کورنۍ وایي چې کتابونه زړه شوي او د استفادې وړ نه دي. دوی په دې برخه کې د پوهنې وزارت جدي پاملرنه غواړي. د دغه کورنۍ لړلې محمد عارف او نور محمد ازادي رادیو ته وویل:
زه دلته د ووم ټولګي کتابونه اخلم. هغه کتابونه چې ښوونځي کې هم وي شي خراب شوي وي، د ویلو نه وي، لس پاڼې وي، شل نورې نه. هر کال مې ماشومانو ته کتابونه اخلم. همدا چې هر کال زده کوونکي په خپله کتابونه پیری، باید دا خبره تر چارواکو ورسیږي. دوی خو تل وایي چې ټول ماشومانو ته کتابونه رسوي.
دا ځای د کابل نسبتا ګڼه ګوڼه سیمه، یعنی د پل باغ عمومي اړوند سیمه ده چې له سلو زیات د کتابونو د پلورلو کراچۍ او غرفې پکې موجود دي. هغه کتابونه چې زده کوونکي یې باید له ښوونځیو په وړیا ډول ترلاسه کړي، دلته په ناقانونه ډول پلورل کیږي. د دغه کتاب پلورونکو له ډلې یو کس د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل
و چندین بار رئیس نشرات آمد کتابا را چک کرد و گفت که درست است که این موضوع قانونی نیست.
څو ځله د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل راغی کتابونه یې وکتل او ویې ویل دا سمه ده چې دا غیر قانوني کار دی، خو دا زموږ سره د کتابونو د رسولو په برخه کې مرسته ده. دلته په ډیرو مارکیټونو کې د ښوونځیو کتابونه پلورل کیږي. د ځینو ښوونځیو ښوونکي او تحویلداران یې د دوکانونو ته راوړي او په کمه بیه دلته پلوري.
په پیسې بسیار ناچیز و اونا با زور مفروشن.
لدی سره د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پوهنې وزارت چاپ ښوونیز کتابونه په ناقانونه ډول په بازار کې پلورل کیږي، او په خبره یې تر اوسه د دغې چارې د مخنیوي په هدف کوم میکانیزم نه دی جوړ شوی.
په بازارونو کې د پوهنې چاپ کتابونو پلورل د قانون خلاف کار ده، او د متخلفینو سره د چلند په برخه کې موږ تر اوسه کوم مکانیزم نه لرو، خو سږ کال مو داسې هوکړه برابره کړې چې له مخې خصوصي مطبوع ته اجازه ورکول کیږي چې د پوهنې اړوند کتابونه چاپ کړي. چې که داسې یو حالات راځي چې وزارت یې نسي ورکولی، په بازار کې یو بدیل باید موجود وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت څه موده وړاندې ویلي و چې سږ کال به د 15 کلن پلان له مخې د ټول هیواد په کچه 2.2 میلیونه ښوونیز کتابونه چاپ او پر زده کوونکو به یې وویشي. په دغه راپور کې تاسې د ښوونځیو د کتابونو د کمښت په برخه کې یوازې د پلازمینې کابل د زده کوونکو او د دوی د کورنیو ستونزې واورېدې.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ایم سل 0.5 سپه په کابل او لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلی شئ. د کندوز ولسونه د جګړې پر ښکېله خواو غږ کوي چې نور دې له جنګه لاس واخلي او په خپلو کې د سولې ته کښېني. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز ولسونه د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې فوري اوربندې وکړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې خلک نور له جګړې ستړي شوي دي او ټول د سولې تږي دي، او دغه راز د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي او خپلې ستونزې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دې 40 کلنې جګړې کې هرې کورنۍ ته بېساري ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي او نور خلک جنگ نشي زغملی او فوري اوربند غواړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال غلام حیدر حیدر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د هغوی په خبره چې جګړو او نامنوی د خلکو ژوند تریخ کړی، ځکه په هغو سیمو کې چې جنگ دی هلته د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او له کبله یې ګڼ شمېر ځوانان او ماشومان له ښوونې او روزنې څخه محروم پاتې دي. د کندز یو تن قومي مشر محمد ناصر شیرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدای د پاره د قران د پاره چې په هر څه باندې تاسو راځي کېږي ورونو کدا جناده کاغه جناده موږ نور تر سیمې له جنگه هر ورځ جنگ ده، هر ورځ بمباری ده، هر ورځ انتحارونه دي، هر ورځ برر قطعام وژنه ده او جنگ نه غواړي سوله غواړي.
دوی دغه راز په خپلو خبرو کې وویل چې په اوسنی شرایطو کې خلک هر ډول سرخوندونو ته چمتو دي څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي تر څو راتلونکي نسلونه په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالستار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان څخه او دولت څخه موږ دا غواړو چې مسله د تشبت تر څو چې سولې مذاکرات کیږي تر هغې دمه پورې راځئ خپل هخوا ته چې مریم زموږ ستاسو ورونه دي او که دې خوا ته مریم زموږ ستاسو ورونه دي. دغه په خاطر دغه ملي حرکت هم ایجاد کړ په واسطه کندوز کې زموږ دغه دوام لري.
دوی زیاتوي چې وسلوال طالبان او افغان حکومت د جنگ غځولو پر ځای باید د سولې او اوربند په میکانیزم کار وکړي څو د روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د کندز دوه تنو اوسیدونکو حمیدالله زاخل، او امید عمر خیل په دیاړې وویل
له وخت تنظیم کمالیږي د بل چانه د بل چا په دستور د بل چا په پیسو باندې باید چې اسلامي حاکمیت افغاني حاکمیت دلته منځ راشي موږ په دې اصول باندې صلح غواړو
وسلواله طالبانو څخه غواړم دغه پیشنهاد چې دولت دوی ته کړی دی دا پیشنهاد دې قبول کړي تر څو افغانستان باثباته شي او زله طالبانو څخه غواړم چې خپل وسله په ځمکه کېږدي او راځي شي سوله دې وکړي
کندزیان ټینګار کوي چې په دې ولایت کې ټول میشت ولسونه په پیاوړي ارادې قوي عزم ملي هوډ او یووالي سره د خپل هیواد د آبادۍ سوکالۍ او پرمختګ لپاره هر ډول سرښندنو ته چمتو دي او دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم غږ کوي چې د جګړې پر ځای دې د هیواد د آبادۍ په بهیر کې سهم واخلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او څلور نیمې بجې شوي دي. له صالح محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
نا پیژند وسلولو د کندهار په شپږمه ناحیه کې په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی په ډزو وژل دی. وسلولو طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې. وسلولو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په پیښه کې ځینو دولتي چارواکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې د محلي اردو د جلب او جذب پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر اوسه پورې تر اوسه زیات کسان روزل سوي دي. د کونړ ولایت په چپېدرې ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ورسېدل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ژغورلي وو. دغه امنیتي ساتونکي د وسلوالو کسانو لخوا په بلوچستان کې تښتول سوي وو. د سوریا هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په سوریا کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. او د امریکا ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره د اوکراین پر موضوع او تجارت بحث وکړ.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې دي. خو تر هغې مخکې له رحمت الله افغان نه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د ماليزیا د فوټبال ملي ټیم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته یو د دو په مقابل کې ماته ورکړه. د غلوبه د افغانستان په وخت شاوخوا یوه بجه پیل شو چې دواړو ټیمونو یو یو ګول او په اتیمه دقیقه کې ماليزیا دوم ګول په کولو سره لوبه وګټله. لوبې ته له نویمې دقیقې وروسته اته دقیقې نور وخت هم ورکړل شو خو دواړو ټیمونو کوم ګول ترسره نه سو کړای. په لوګر کې د یو جمعي اعظم د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د لوګر د والی بیان شمشاد لاروای وایي چې دغه جمعي اعظم د 5 میلیون افغانیو په لګښت د پل علم ښار د مامورینو په ښارګوټي کې د 1800 متره مربع ځمکه په ساحه کې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي چې نور ضروري ملحقات هم لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په دغه بلد کې د سپورت مینهوالو د یو اساسي جمنازیوم د نشتون په اړه شکایتونه کول.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت صدې په یو بل ونی ځ خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزی څپی وزافه د دغه ولایت مرکز جلال آباد ښار چې لا هم پکې په یو شمیر سیمو کې کله ناکله ټارګټي وژنې او امنیتي پیښې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک کې لسنز او مشکلات سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. ل دبي وورو چې د ننګرهار حالات او څنګه دي په بیلابیلو مسایلو کې به ور سره خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب چې وخت مراکه پایلې لامدینه کو سره لدی چې تاسو ډیر کم کیږي چې ننګرهار ته تللی یاست. پام دې کامه موده کې مو څه درکړل له کوم پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاست؟ کیمرباني وکي پایلې لامدې نه کیمرباني.
نو ډیره زیاته مننه. اول خدای دې چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده او نور د ننګرهار ټول ادارې هغه امنیتی سکتور دی او دانور دی دا ټول په خپل ځای دی. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتی سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي دی، نور هم ښه شوې ده، خراب شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي. نو په دې کې انشاءالله چې ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کې. په دې خاطر باندې دا زه ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده، بلکې دوی ټول ادارې په خپل ځای پاتې دي او مرکزي فعال دي او د مخکې نه هم بهتره شوي دي. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زمونږ امید دا ده چې دا د حکومتداري
تاسو مخکې والی صاحب د نوري ادارې په اړه یادونه وکړه، وویل چې یوازې والی بدل شوی دی، نور هر څه په خپل حال دی. د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلی یو، لامدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې
اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي چې اول د موجوده خپل وضع اعتبار وکړي. نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده، اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کوو، اواز دی چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. ځکه زموږ هدف دا نه ده او زما شخصا د حکومتدارۍ په دغه کې چې یوازې تغییر د تغییر په خاطر باندې وي. که چېرې څوک کار نه شي کولی او یا مشکلات لري، نو طبعا هلته به تغییر هم راځي، داسې نه چې تغییر به نه راځي. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومی دادر چې دغه په دې تیرو شدیشو کالو کې قسم قسم مسائل د تیر شوي دي. نو که چیرې موږ خپل دغه موسسات یا خپل ادارې قوي کړو او حکومتداري لړې وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر څو چې په افغانستان په ټولو سکتورونو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري خیرګرنه نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره، نو قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والی صاحب، کرا شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د ناملۍ یوه ډېره سخته سپه تیره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمېر سیمې د ناملۍ ښکار دي او ناملۍ پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم ویره شته د ناملۍ په اړه. د ناملۍ په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کومه پیښول وسته امنیت صحه وسته ځانګړې د شنوار سیمه چې په خاصو وکړې نه شو وسال ته نن خلک ګور اتای لري د حکومت په کنټرول کې ده. ایا واز لري په دې سیمه چې د دې یا خپل صحه ته یو څه مشکل شته ده. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نه تلو دا ته نه شو او تهدید زیاتو وسه خبره الته نشته ده. د لالپوري او د دې سیمه لپاره هم پلان لرو چې التم هم عملیات سره کو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو، او د دې نه بیا وروسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت سره هم دا پلان لرو. نو مقصد دا مسایل دي چې هغه وضع که د پخوانه وګوري یعنې ډېره ښه شوې ده، او د حکومت امنیتي قواوې اوس تقریبا په هره نقطه د ننګرهار کې عام عملیات کولی شي، هم وتلی شي، او دا په خپله یو لوی لاسته راوړنه ده.
خو د جلال آباد ښار، والی صاحب، خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکو وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي، د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای راځي چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. یوه جنایي د غلا مسله ده چې دوه کسه سارقین نیول شوي، یو خپل خپلوان بلې وژلې ده، دا حادثي وژنه نه وه، او یو کس د پولیس نه زخمي شوی ده چې هغه پولیس هم د تعقیب لاندې دی او دغه ده. او یو انفجار د دیسو د پلو سره د بایسکل یو دغه ځای پرې شوی چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت چې شوی دی، مګر د دې په مقابل کې دا 10,000 کیلوګرام موږ انفجاري مواد ونیول، پلاسکونو تمانچې او دا نور مواد مو نیول. د نګرار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول، هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي دغه دا رامنځته شول. نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغه سې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم کمی شوی دی، ځکه چې اکثریت پېژنم پخوانو سره کار کړی دی. نو دوی اوس یعنې هغه کم قوت چې دی درلوده، کم فکر چې دی درلوده، هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. نو په جالبات خار کې دا یو داسې خاص مرمه او یو شی په جالبات خار کې دی چې هغه زموږ د شاروالۍ یا د جالبات خار تنظیم دی چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د هډو ایستل دي د جالبات نه، هغه د خار صفایي ده. نو دغه شیان دي چې دې باندې سره په فکر کې لرو او دا باید وشي. ښاري شکل د جالبات د ښار په شکل نه ښکاري، دغه یو مشکل دی.
والي صاحب، له امنیته ورخوا غصب بله یوه لویه ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ماتم و ایتم او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي، نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ نو په دې لحاظ باندې هغې کې هېڅ توقف نشته دی. زه اوس هم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زموږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره یعنې لګېدلي وو، او سبا سره هم ګورم چې دیو باید دې کار ته نور هم شدت ورکړي. او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنې دې کې هېڅ نه وه سکتګي
ناراضي او نبراش انشاء الله. یو بل مسله والي صاحب چې د مافیا مسله د ننګرهار ولایت یو له هغه ولایتونو نه بلل کیږي چې په پراخه کچه پکې مافیا موجوده ده، او په زیاتره مسایلو کې هم دغه مافیا لاس لري. دا کډ ولسی جرګې یو شمیر غړي دي، او دا کیا داخلي مافیا ده. د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینی پریکړي منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او مسومره ډاډ به ولست ورکې د دوی په وړاندې.
زما دلته دوه خبرې. یو خبره دا ده چې زه د تکرار د هر ګوتړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بل مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅ قوی نه دی. ما مثال ته ټول ته دا ویل چې لکه سور چراغ ته چې نسکم وخت چې چراغ سور کیږي، هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده رو ټول ودرېږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سوري ما زه به رسور چلام تېرېږم. که هر څوک خلاف ورزي کوي، هغې قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به راغلو. زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی، نو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي، د هغې تحصیل لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي. دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی، او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کېږي، هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بڼ شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشه یي مواد خرڅېږي، او اولته ډېر بلا ځوانان هغوی ناستې صادرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي، او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي له جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي چې لري. یو برخه دا چې حاکمیت قانون دی. زه پرون مرګ ته وتلی وم، د حوزې کسان سره وویل چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویم مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دا حرکت کې مریضان دي، نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا د یو دغه لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرکول سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غلام احترام او دا کسان ته عربات راغوښتي وو چې دوی باید د خلکو سره خبرې په دې باندې وکړي، هره کورنۍ باید په دې کې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه د علما احترام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي شي او آگاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي، نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي، کوم چې د حکومت پورې اړه لري، کوم چې د خلکو پورې اړه لري او کوم چې سیاسي سکتور پورې لري. انشاءالله په دې کې به یو اقدام کوو او باید کار وشي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه والي صاحب، په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی، هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی، د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی، خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس پکار دی چې هغه جدي وي، هغه یعنی د دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. کوم ځواب ورته لرئ؟
ما جواب خدا دې چې موږ ما تلويخ کله کار کړی دی، ډېر چې په لیکوالۍ ما کتابونه مې لیکلي دي، مقالې مې لیکلي دي، خو د دې تر څنګ زه د کورنۍ چارو وزارت مهم هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی. هغه خپل پوښتنه کولی شي چې موافق وو په خپل کار کې د اوسنۍ اداره کې کار کوو، دا هم د مدیریت او منیجمنت یوه اداره وه. حتی ډېر پخوا د تعلیم و تربیې او په نورو ادارو کې ما کار کړی دی. نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښيي، مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بالاخره حکومتداري ښه شي. نو د والي وظیفه دا ده چې د ولس سره روابط ولري، د حکومتداري ښه والي لپاره او د سیستم د جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والي د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور بعضې وخت کې سم نه وي که نه پرې اداره کې.
ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت څه دی پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا د الله په امان.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. ته تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي چې ډیر یې آن د خپل شخصي ژوند معلومات هم پکې خپروي. د دې اونۍ په خپرونه کې په دې غږیږو چې ول ځوانان خپل شخصي ژوند ټولنیز کوي.
دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري؟
دغه هغه بعد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی دی، دغه په کول ډېر سخت وي.
او څه ډول دا تفکیک وشي چې د ځان په اړه کوم معلومات خپره شي او د کومو معلوماتو له خپرولو ډډه وشي؟
یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید صحیح.
د تاندې څنګه د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي، له ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو یې لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشحاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثر ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پونه سي. دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دا وایي چې فرزن له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ماته دغې زمینه مسایده ده، زه هغه تشریح کوم کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مسایده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې یا زموږ په ژوند باندې پرېوتی د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خپرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېره هغه مسایل زمينه نه ده برابر چې مستقیم هغه سره وغږیږي، نو مامور اندې شي نو کوم سن په کور کې نه شي کولای چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شي نه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړی کنه، نو د سخونه چې دغه په تر اخیره رمدسی زه فکر کوم دا شونه خیدی دی کی څن زایب سره نشته دی. دین خاص موارد دین خاص شونه دی چې هغه سره وله کی دین خاص وختونو کې هغه به دی ول دا هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسب نه ای. ما مخ موافقت خو دی مغه د دین سره ډیر دین دسی وختونه چې هغه سره دی احساساتو د دین شونه شریکولو ته مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شی د هر وړې وړې خبره شریکول مر ضرورت نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماودي ماده میرمنې ترمن سکوم ستونزه د پدې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دی. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما د خبره مسخره کړي، ځینې می تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمت زای وای کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي دا وخت په تیریدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نه مهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم زه اوس خفه یم زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو علتونه نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشحاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي، ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نور الحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت مطلق خبره نشي، نو اکثریت ځوانان کې پیژنې کې نه پیژنې ځان سره ملګری کړی دی په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهورو څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د په زرهاو فالوورز ولري، دا د په زرهاو ملګري ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګري هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګري کړي، بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه خبره ده.
زاهد سمت زای وای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم موضوعات خبره او د کوم معلوماتو لخبرولو باید ډډه وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو چارو له کارپو محمد لا آریان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، دې اوس پیغام څه شی ده؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وښيي؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوښيي، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکې ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي. ځکه موږ کولی شو نورو ته وښيو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکوو، د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنا ده. په د بهرنیانو دا پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډ خبرې دا چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه، بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیزې لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې نور ته باید میسج ولري. به میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند ته شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب دي چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د دغه عکس، له دغه ویډیو، له دغه لیکنه نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې ته په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وې کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وې نه کم. یو بل دا چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساينسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی. ما ته بې معنا ده، مګر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که نه دي کړي. که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي مت لیدلی وي، عیني شاهد پاتې سوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.